قال او شاعر وای تر په خوا په نموړي ولایت کې د شعر او ادب غټي مخ په غوړې دودي چې منواله هم تر په خوا څو برابر زیات شوی دی.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیاوی چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ د دې ولایتونو کسان راځي. نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده مینه پتلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دغه تګ راتګ، دغه د زړه خواله احوال اخیستل د یو دوست، دا ډیره ښه خبره ده.
د یادولو وړ ده دا چې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړې ټولنه له دیارلسو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کوم ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شیریت او هنریت جاج اخلو.
آهنگ ام په نصر کې ام په نظر کې او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واورئ.
هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت، څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا، لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم گرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې سره وان دی، لچانو پختم چې سبا کیږي، لچانو پختم حالات څنګه دی، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپیم. په پیل کې مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبر ناورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزې پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپل غې کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کېږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی وو چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هېواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزې پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله خپل سلور هنری اثر چې واخه پکې کارول شوی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې په خدمت بوخته د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر خوانځي سره د کتابونو او کتابچو عمرسته وشوه د ځوان متفکرینو کړي د بیرته خوانځي ته راستانه شي. د کمپاین په ترڅ کې د نګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بی سرپناه خوانځي سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو عمرسته وکړه. د دغه کړي مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوی توکي اړ خوانځي ته ورغلل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
د روسي کې پښتو ژبه د غنو سیډنیزو او پنځیزو اسارو د چاپ ژبه ګرځیدلې. هر میاشت په لزګونه هنري او سیډنیز اسار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان پونم یو سیډنیز اثر تازه ل چاپ راوتلې. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې خاقلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دا کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی: اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معانیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل، ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلي دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام ته لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندوستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی: د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بې برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بیوزله او بی سواد قشری هغه مادی لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر ندی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستی مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي: د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیان د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي، هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 تر 800 پورې رسیږي، چې په هره ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزه په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1950 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 12 کلونو را په دېخوا دنده ترسره کوي.
نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼلی شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون څخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی دی.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې تاسو لږ معلومات راته راکړي.
موږ تاسو خو د پولیو د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې یو څه وایې، باید خپلې خبرې نه دفاع پکې. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړې. د ته د ادبیات پونځي استاد دی. ادبیات د شکل له مخې په دوه لویو برخو
ویشي.
یو ته نظم وایي، بل ته نثر. تلته خو دې شعر ونه ویلې.
بالکل،
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وایي، او چرک تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور د ټول سره تړلی یو خاندان دی. نصر نصر چینه نه سیوغه هنری نصر دی، دا وای کنه.
بشک
په دې باندې یو شاګرد په اوله شو شنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول دغه نظم په دوو برخو ورته ویش. ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه غو نظمونه چې تاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی، او د ولس د فکر او د خپل پوهې او د خپل ذوق او کچي چاغه سواد بډې پکې مطرح نه دا غزي ګندره د څه ورته وای کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریکه کوي، جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وي، لنډې چشته وي، نیمکې چشته وي، سرو کې چشته وي، غاړې چشته وي، ببولارې چشته وي، دا وای. یا مثلا بیا په امر سي په مانوي لحاظ باندې د مېندو سندرې کومې، د خويندو سندرې کومې، د مشمان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښه، دا ناري ته ټول مثلا یا په سیمه پورته یو دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومی چوکاټ شوس. په دیوانی ادب کې غزل او قصیده او رباعی او تشه تشه
او د شعریت پاړه کراته.
او تاسو لازم نظم نظم دغه اوس دا چوکاټ ماته شي کړه. صحیح، او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رسون رانیول چې مخایل کړه نظم. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متارک هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خي. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص، یعنی یو ته الفاظ کې وسته خیال ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې ته چوکاټ خو. صحیح، شعر د تخیلی ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خلې او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نسل
ګور دا استاد خبرې چې توسه شاګرد ته کې ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې، دا محتوا دی په الفاظو کې ده. دا د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې وسه هغه ته وخوذل، دا 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 الفاظ ورته خود له تاغه تر شاري دغه شای ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نشو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ.
ډاکټر صاحب، ته بل پښتنه کوم د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر ولی یا نظم ولی، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویل یو خطه د عوامو خبرې کې. صحیح ده، هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري هغه خو په دې مسایلو باندې به ډیره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا هغه د خو باید فرق وي کنه. صحیح، اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زیده عوام په خوله باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستاسو دغه فرق څه شو؟ دا ادبیات پونځه چې تاولوسه درځي چې تاولوسه ورخه موږ دیو متخصص لیکوال پتوګا یا چېونکو پتوګا بته چا سره بحث کې
زوم چې تل تدارو خانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دی چې موږ
وګوره خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنگ شو دا بیخی نه کوټلی خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ده شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه وکې دا مصنوعی حرکاتو کې مصنوعی څه معنی کیا تشبیہ مصنوعی جوڑ کے استعارہ مصنوعی ہوتی ہے ممکن دسے الفاظ بھی یا دسے یو شعر رامن سشی دسے یو تخیل رامن سشی چی پاگی کی دایو تو کیم نہیں
تاسی یو بخبول خبرو کی برخی دا شعریت اگا تو کی تا اشارہ اکڑا اگا دا آہنگ آہنگ منگوائی چی دا دا نظم اساسی توک تے زکا کچیر تا آہنگ نوی او آہنگ خود خجونو لما نظم تکرار نرامن سکی گی کچیر تا آہنگ نوی نظم نرامن سکی گی نو داغ شیر چی تای یو توک آہنگ بیان کاؤ بیادی اومیلی چی شیریت خائی پر نصر کی موی
تو دا جپونی استازی
رامن سنشو
تو دا جپونی استازی آہنگ پر نصر کمشتا
او تن
او آہنگ شتا کمشتا
او تن دے
پکی او یوازې موږ یا ترکیبونه سره بویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځی باندې ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ هم په نصر کې هم په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي آهنګ دې چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي
یو لږ اجازه ده آهنګ او لحن کې جدا کو سره خبرې نه ځکه چې هغه ځانګړی لحن موجود
دا دغه د آهنګ نه دار وځي یا آهنګ لدینه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتون په وستون دی دغه شی نه خپل آهنګ سرچینه نیسی تا آهنګ به څنګه مثلا جوړه یا آهنګ به څنګه وړاندې خو یا په لحن کې وړاندې لحن په کې رول لري خج په کې رول لري بلتون په وستون په کې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړول کې رول لري نو دا رول چې دی یا دا ونډه چې ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده وسته ګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظونه سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلې دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله پیټواله زیرو بمۍ شکل چې ورته وای دا زیرو بمۍ ورته څه په څه رامنځته کیږي په لحن کې کنه لحن پکې رول لري کنه خچ پکې رول لري کنه د دغه دواړو له شکلونو نه آهنګ جوړیږي
زه وایم چې کدا ک لحن او آهنګ او توندا سره بیل شي
نه بیلوا او بیل ګور
بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
کوي آهنګ کول دی نه 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 آهنګ کول دی دغه اجزا وی دي لدینه آهنګ متشکل کیږي لدینه آهنګ جوړیږي ها آیا دسی مصرا زدہ غلط پتخته لیکم دو مصری لیکم تو چپول مخی بسر برابری خود ترمنز بی بیاد آغا نوی آغا یو آغا پیوستون بنی آغا لحن بسی نی آغا تشی آغا با آهنگ
او لامل بی دایی چلتا بخج منظم نی تکرار شو
خج لحن بلتون پیوستون دا دیر مهم دیگورا تا یو کلمه وران دی ورست اولو یا لگ فاصله که اول ورا امی معنا تغیره امی آهنگ تغیره
ډاکټر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې زموږ کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته مونږ شعر ویل
شي بالکل ګوره ها دا ژبه چې عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي همدغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دی دا ماته ډیر وسته ګوره د شپون صاحب نثر تل ولي تا په ژوند کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلی هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لرې پښتونخوا اکثره شاعران هغوی یو بیت وایي چې کله شعر وایي نو وایي چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وایي کله ناکله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي او کله ناکله داسې چې شعر وایي وایي چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دې چې وایي چې منصور شعر دی را سره دغه نومونه آیا شعوري شوي
د کوزي پښتونخوا ورونه چې دي هغوی چې شعر ورته وایي هغوی پکې تخیل ګوري رنګینی پکې ګوري په دې برخه کې د هغوی نوم صحیح دی
صحیح
چې کار یې صحیح ده یو شي کې چې زه ورسره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغوی چې کله کوم کلام وګوت کی یا احساساتي کې وایي دا نظم دی خو په خپله دا غزل ته بیا نظم نه وایي سره دی چې دا خو فورم دی فورم دغه فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا غیر رنگین محتوا
دا اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم یو تخپل دي
نظم ورته لیکن نظم نه خو انکار نشو کولای ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي، نظم دی د چوکاټ لمخې، خو مو ورته ولی شعر وایو؟ رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، مو ورته څنګه وایو؟ نو په دغه برخه کې د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغیړي ونې ورته وي، خپل نظرونه دي خدا چې یو کار کوي. موږ د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري؟ چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې یو ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشیار کول راشه
ډیر مننه.
گلاب صاحب شعر ولې لیکي؟ د شعر د لیکلو پر تاسو لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. سو ګوي چې د درد په اساس باندې ز شعر لیکم، او سو ګوي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا ذوق په اساس باندې چې د ز شعر کوم، نو د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بالکل لامل دی هم د غزما ذوق دی، هم د خپل ذوق په اساس باندې چې د ز شعر لیکم.
تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځین خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک چې مثلا د امیا چې د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوری. آیا دا شاعري خوند لري؟
بله، زه به درته دومره وایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعری کول داسې دي چې په زور چې د شاعری خرابول دي، ځکه شاعری د ذوق شی دی، او په دې کې به سنای او بدای نه جوړي. کله چې ته په شاعری کې سنای او بدای جوړي او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکنو، پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي، خو هغه هنري توم نه چې کومه داغه به پکې کمزوري وي، هغه به پکې دومره نه وي.
ګلاب ستا په خپل باندې د شاعرۍ په برخه کې د شعری چوکاټونو یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې په دغه برخه کې شته کنه؟
بلې، او زده کړې کړې دي. ته ماسترۍ تر هدا خپل زده کړې سرته رسولي پښتو ادبیاتو کې، ما لیسانس کابل پنتون کې کړی دی، او تر دوه وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللی ما په 1999 کال کې زه د کابل پنتون پښتو څانګې د ادبیاتو پنځه پښتو څنګه سخت فارغ شوم، ما لیسانس دورم بیرته کړی دا. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کال درې کال چې ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم، خو تر هغه وروسته چې زه بیا په 1999 کال کې پېښور پوهنتون ماسترۍ ته چې بریالی شوم، اول ته مې چې د ماسترۍ په زده کړو پیل
وکړ. ماسترۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه؟
بله، د ماسترۍ دوره مې چې په 1999 کال کې چې بشپړ شو، الحمدلله په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر لوری معلوم کم، معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شعری فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکزما کوم شاعری چې وا، هغه په حقیقت سترګې نه پټاو چې په لومړی قدم کې چې څوک شاعری پیلې، نو هغه د غزل نه پیل کوي. همدارنګه چې دی بیا مخکزي قدم په قدم مخکزي، او په لومړی قدم کې چې کوم شاعری هغه تبن ډیر د سي چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې سرخي،
ځکه ځواني می سړی په ځواني کې خامخا مین او عشق دا شان ډیر کی.
او بل دا مسله ده کنه چې شاعری وي، دا دنیا رحمان بابا وایي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
خو دا نیم بیته ده کنه، دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي، او نو دغه سي د عشق چې ده، نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود بینی ز پښتوني ما، او مانه د خود له غدا سترګو ته. همدارنګه دلته به د پښتون ولای ذکر کوي چې د پښتونون پښتون ولای هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی، چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي، ز بیا هم څنګه ما پښتوني ما خپل پښتون.
استاد لومړنی شاعری لڅ شې ډیره متاثر و
د عشق څخه. زما لومړنی شاعری سب سترګې پټاو، نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنی شاعری چې وا، هغه په عشق باندې بنا وا، او هغه عشق مجازي عشق، هغه عشق نو.
خو اوس ستا په شاعری کې څه بدلون راغلی؟
اوس چې زما په شاعری کې زه خپل تا ته موړاندې ویلې چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم، زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم، لګ لیکم، خو خصوصا چې د نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم، همدارنګ غزلم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنون کې دي، او په دې حالاتو کې چې د زه هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وای چې حمزه صاحب وای چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله
پکاله پاتشی
نو ورسنګ کو اس موږ خپل دردونه پزړه کې دننه دزان سره پټ کو خو بیا حالات له متاثر کیو. او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خ شاعر ماغه ده چې اغه څو ویني اغه ته انعکاس ورکړي.
یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي؟
نه، ما ته دا وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر تاسو ویم چې زما ذوق جمال به څومره. نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلی وو، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې وو، او هغه د کابل پوهنتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی وو. تر ده وروسته مې چې دی بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلی دی. تر ده وروسته مې چې دی بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نومېږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښېږي، هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په کې زیات دی، او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومېږي.
او په دې وروستي ماښام کې د سر اخیستې دي په څه شي بحث کړی؟
په وروستي ماښام کې چې دی زیاته عشقي بڼه لري، او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلې دی او ادبي لیکنې او ادبي ټوټې.
او سراج صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټري کړې ده، د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې، سیډنیز برخه کې کار کوي کنه؟
او بلې، سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم، او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم. همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم. غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، تشه خاور نه د غنی څنګه بشي خاورې. دلته چې دی د یو وخت ملانو چې دی په غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی، خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم. نو دلته چې دی د قران دوه آیتونه راخستې دي چې کل نفس ذائقه الموت والباس بعد الموت، دغه خبرې ته اشاره کړې ده چې چېغه وي اجل مولا تاورې وکنه، مونږ خدا وایو کنه چې اجل شته. نو اجل نه چې دی انسان نه خلاصيږي، او والباس بعد الموت، نو بیا دلته دا وایي چې چېغه وي اجل مولا تاورې وکنه، ته شه خاور نه ده غني څنګه بشي خاورې. دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی، نو دلته غنی بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چېغه وي اجل مولا تاورې وکنه، ته شه خاور نه ده غني څنګه بشي خاورې.
دغه پړم چې استاسي یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ریدونکو هم پته مې چې ساسي شاعري واوري.
bale یو غزل بز دته وړاندې کما. نن می راغخته سبا در نه پښتنه کوم، نن می راغخته سبا در نه پښتنه کوم، ستا د هتیری کړنی پار کې بپلټنه کوم. تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، او زه د مازی پس مکا غرزم غربېګنه کوم. او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، چې د مالی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم. وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشی داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشی داسي، زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم. او د خپل پلارجان د زنکدن سلګې مې نه هیریږي، د خپل پلارجان د زنکدن سلګې مې نه هیریږي، په هر قدم لګیم ستا د مرګ سارنه کوم. سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي،
سراج ګلاب،
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي، نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه.
ډیر
شکر.
مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خل لنډه کیسه نیمګړې رپورت دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیډه را واخیست. مخکې له دې چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې آصف، جوړ په خیر؟ سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. ښه سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لا نه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې 15 ورځ وه چې په یوه ریپورټ یې کار کاوه. بیخي یې ترې لوری غلط کړی و. ایم الله تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتي رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمل سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، حسنې چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمل خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان و. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هاخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. ښه ساعت خبرې بلا نه وې شوې چې د سپین ګیری په څېره کې قهر غزونې وکړې. مایک یې په لاس وباه او په چغو یې پیل وکړ. زه یې کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار، ورک کېږئ چې وم نه ګورم. سپین ګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پریښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه. بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څېر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 به وې. سور ډاګ و، نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې وریادې شوې، له غوسې به تک سور شو. خو څه یې کړی وای، مجبوریت یې وو. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بلې السلام. د څه لیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار یاره؟ راځه نن چې هر څنګه وي بس پوره کوم. یې نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو. په هیچ چا کې د خبرو توان نه و. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پری راړم به شو خورورا تاسو زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې ورورا موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو تر څو یې چې خبره کوله سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر، بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیریوالا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خوا ته یې کېناست، په خبرو یې پیل وکړ. کاکا، زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي، په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره، یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی یې، ته خو عیني شاهد بې. سپین ګیري ورته برګ برګ وکتل، هېڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په کنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپین ګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې د تورو ښیښو موټر ودرېد. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالی شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه درو خانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو، چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شورا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې و. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1410 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار و. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو به بدلی او سندری ویلی. د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیری ناست و. که څه هم زمانی نتلی و او ویښتان یې تک سپین و، خو خوش ارواح سړی و او زړه یې ځوان و. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې، او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی و، خو زړه یې بینا و. غوږونه یې درانه و، خو سود یې پر ځای و. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وې بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا لده ده، د فیروسکو او غور رڼا لده ده، هم د تیرو تورو برېښنا لده ده. چې توره وکاږي چړتون کې خالی، غلیمې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علیشان، د اسلام دین د ده په توره روخان. نن زه غږېږم په صفت د سلطان، ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼ ښه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څه ښه خندان دی نه.
دلته کډونګ دی غګونه کوي او بهیګ سرودونه کوي هر سړی ګوري چې ولاړ وی ایران کړیننداری د خاوند د بستان نن څنګه غږیګم په صفت د سلطان غیاث الدین د جهان لمر دینا عالم له د ډیر بهرور دینا هندی روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا تل دې برې وی د غازی پر میدان زته منی ستای نه کړم د سلطان نن زه غږیږم په صفت د سلطان چې دې بادار غازی ملک د جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي د ټولنیزو ناخوالو خوښیو او راتلونکو په اړه ځانګړي فکری زاویې لري په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر لژبي څو پوښتنې اورو لچانو پختم چې سروان دی لچانو پختم چې سبکیږي لچانو پختم چې سروان دی لچانو پختم چې سبکیږي لچانو پختم حالات څنګه دی لچانو پختم چې څنګه یما لچانو پختم چې ولې ژاړم لچانو پختم چې ولې چوپ یم لچانو پختم چې درد څنګه وی لچانو پختم چې مینه صد لچانو پختم هغه څنګه ده لچانو پختم چې چرته بوي لچانو پختم چې ولې نشته لچانو پختم چې چرته لاړه لچانو پختم چې ولې نیم لچانو پختم چې ولې نیم لچانو پختم چې څنګه ورکیم لچانو پختم چې پلار څنګه وی لچانو پختم قرار څنګه وی لچانو پختم یار څنګه وی اوس مزړه ټک پکې چوي لچانو پختم چې خار څنګه وی څوک په جواب د خاموشۍ راکړي څوک به مفهوم د تنهایی راکړي څوک به مشیر پخلا کړي څوک به رنگین شان نړۍ راکړي څوک به مسترګې واکړي څوک به پیغور راته د بیوسۍ او بې کسۍ راکړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي داسې څوک شتا دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغونډ کړي داسې څوک شته نه هیڅوک نشته زه لکه خلاص کتاب وم خاورو ایرو کې پروت وم ما وی چې لوست بشمه خو هیڅ چا ونه لوستم نو څوک به مې ولولي چا لوسته یم څوک به مې ولولي چا لوسته یم څوک به مې وغږوي څوک به الفاظ راکړي څوک به انجام څوک به آغاز راکړي نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکاره کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو بس هر څه ګونګ غوندې دي